درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لمړی مورابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په دریم کانفرنس کې ګډون کوي د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن تلو نیوز تلویزیون ته وویل چې دوی دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي او ګډون پکې کوي. مجاهد په دې اړه څه ونه ویل چې د طالبانو له لوري به د دوحې په کانفرنس کې څوک ګډون وکړي، خو یادونه یې وکړه چې د خپل پلاوی ترکیب به وروسته اعلان کړي. ټاکل شوې ده چې د روان جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د دوحې دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړ شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په پروان، کابل، میدان وردګ، ننګرهار، بامیان او سمنګان ولایتونو کې د نسبتاً تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونو اټکل کېږي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس په یادو ولایتونو کې به باران له 1500 څخه تر 1500 میلی مترو پورې واوري. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په وینا د سشکال د اپریل او می میاشتو ورشتونه د کال په دې وخت کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې بېساري و. د کرکټ د نړیوال شلو ور جام سیالیو په لړ کې نن آسترالیا وتوانېد سکاټلند ته په 5 وکټونو ماته ورکړي. له دې سره انګلند ته لاره هواره شوه چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ووځي. تر دې مخکې د نړیوال شلو ور جام څلور د شمه سیالي تیره شپه د انګلند او نامیبیا ترمنځ وشوه چې د یو څلوېښت پنډو په توپیر انګلند وګټله. که څه هم دا سیالي د ورش له امله تر ډېره ځنډېدلې وه، خو تر ورش وروسته د لسو اوورونو سیالي ترسره شوه. انګلند په لسو اوورونو کې د 5 لوبغاړو له سوځېدو وروسته 122 پنډې وکړې. د نامیبیا لوبډلې بیا په لسو اوورونو کې یوازې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو څلور اتیا منډې وکړې. نن ماښام د کابل په وخت 9 بجې پاکستان له آیرلند سره مسابقه لري. د پاکستان ګټل کومه ګټه نه لري ځکه دغه هیواد په روان جام کې له مخکې تګه پاتې شوی او د تو غوره لوبډلو پړاو ته نشي وتلی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون شنبه اعلان وکړ قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبرې وکړي. جک سلیوان دا څرګندونې په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی سره لنډې خبرې کړې او په غزه کې د اوربند په اړه به له هغه سره د یکشنبې په ورځ په سویس کې بیا وشخیشي. حماس چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یوه تروریستي ډله ګڼل کېږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر لخوا د اوربند له وړاندیز سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي د حماس په غزه کې د وړاندیز شوي اوربند په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. او د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ د عملیاتو مرکز نن یکشنبه وویل د یمن د المخا په جنوب کې وی بیړۍ ته نشته دوی چاودنې شوي، خو عملی خوندي ده او خپل مزل ته دوام ورکوي. د ادارې زیاته کړې چې چارواکي په دې اړه پلټنې کوي. تر دې یوه ورځ مخکې د متحدو ایالاتونو د مرکزي قمندانۍ دفتر یا سینټ کام ویلي و چې د ویربینا کارګو بیړۍ عمله او ماڼوګان چې په اوکراین پورې تړلې او د یوه پولنډي شرکت لخوا اداره کېږي د ایران په لوه حوثي ملیشو له بریده وروسته خالی شوه، خو په هغې کې لا هم اور لګیږي.
ترشنه آسمان لاندی
نو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلای کوم. د لوی اختر په درشل کیو د دې اختر نه سورزه مخ کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خبرې دوه پاړه اندیشنی څرګند شوی چې لا همشته د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په وینا د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي تر 200 ډیری پیښې ثبت شوي او شپږتنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت دغو اندېښنو ته په پام د عامه پوهاوي د کمپاین د پیلولو خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون په 12مه په یوه راپور کې وویل چې په تیرو اوو اونیو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي په ناروغۍ د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او لا هم په زیاتېدو دی. دغه سازمان ویلی چې د روان 2023 میلادي کال لپاره تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د طبي 906 اتیا مشکوکې پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي چې د تیرو دریو کلونو له اوسط څخه سش کال شمیر ډیر زیات دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې ریاست ټیمونه د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په اړه قصابانو ته د لارښوونې لپاره استولی دی. همدارس په کونړ کې په سلګونو څارویو د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره درمل پاشل شوي دي. په مسلخونو او قصابیو کې بروشرونه نصب شوي او په هغو کې لارښوونې لیکل شوي دي. د کانګو ناروغۍ ویروس په ګڼو اهلی او وحشي څارویو کې ځای نیسي او وده کوي او تر ډیره حده هغه کسان ورباندې اخته کیږي چې له څارویو سره یې سروکار وي. په لوی اختر کې له څارویو سره د خلکو سرو کار زیاتیږي. هغه څاروي چې دا ویروس ولري یوازې په کلیو کې نه پاتې کیږي ځکه چې شاریان هم قرباني کوي. د قربانۍ په محل کومو روغتیایي تدابیرو ته پام لازم دی؟ د نورو کومو ناروغیو د خپرېدو امکان شته؟ څنګه ترې ځان وساتو؟ په دې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډاکټر نجیب زاخیلوال، ډاکټر کمال اسماعیل، همدارس پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي چې د عمومي داخلي متخصص دی، او ډاکټر نصیر احمد احسانمن د افغانستان د ویترنرانو د اتحادیې رئیس. لومړی ډاکټر صاحب زاخیلوال، مخکې تر دې چې پر نورو ناروغیو چې احتمال لري په اختر کې ډیرې وي ځکه چې دا اختر کې خلک قرباني کوي، غوښې پریمانه دي، اول د کانګو د ناروغۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې دا څه وړ ناروغي ده؟
السلام علیکم درناوی. د کانګو ناروغي لکه څنګه چې تا د خبرو په جریان کې وویل یو ویروسي ناروغي ده. عموما د یو ویروس له لوري چې ده له حیواناتو څخه انسان ته انتقالیږي، یا د حیوان په واسطه یا ځینې نور حشرات دي داغې په واسطه هم د انسانانو ته انتقالیږي. دغه ویروس چې دی د نیرو ویروس په نام باندې یادیږي. دغه ناروغي چې ده عموما د مکمل نوم چې دی کریمن کانګو هیموریج فیبر ورته وایي، یا د وینه راتلل په دې ناروغۍ کې یو ډېر عام دغه دی نښه ده. نو په دې خاطر ورته د وینه راتللو ناروغي هم وایي. دا ناروغي چې ده په دغه اواخرو کې په دې منځني ختیځ او منځني آسیا او لرې آسیا کې ډېره زیاته شوې ده. نو په دې خاطر باندې کابل په افغانستان کې چې دی هم په لومړی کیس چې په افغانستان کې ثبت شوی دی په 1998 کې ثبت شو، بیا د 1998 نه را په دې خوا چون په افغانستان کې یو منظم روغتیایي سیستم نه و، دا بیا تر 2000 پورې د کم کیس راپور نه دی ورکړل شوی، نه د نړیوال روغتیایي سازمان او نه هم نور خلکو. بلاخره بیا په 2000 نه اخوا چې دی بیا په مسلسل ډول باندې په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ راپور ورکول شوی دی. په دغه ناروغۍ کې چې دی ما څنګه چې وویلې سرچرخي، کم خونی، وینې راتلل د پوزې نه، د وریو وینې کېدل په ساده شکل، داخلي وینه داخل کې د انسانانو، خدا چې په هر ډول باندې دا ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او په ډېره اسانه باندې د انسانانو په ډېره کمه غلط فهمي باندې انسانانو د مړینې سبب ګرځي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، تاسو په دې موضوع خبرې وکړې، خو تر بل هر وخت فکر نه کوئ چې اوس شرایط لا ورته مساعد لوي؟ خو دا ناروغي خپره شوې ده، له بلې خوا اختر پر روان دی او خلک قرباني کوي، خطر لا زیات دی، نو خلک باید څه وکړي؟
هو د دغه ناروغي چې کوم علمي ژورنالونه دي او دا وی د راپورونو په عموم کې د پاکستان، هند، افغانستان، ایران دغه سیمې چې دي چې دا تقریبا زمونږ غونډیان دي په کزه د ویرولوژي د ژورنال د غره واخلم یو مقاله چې په هغه کې په واضح الفاظ لیکلي چې دا ناروغي چې د جون نه تر سپتمبر میاشت پورې ډېره سرایت کوي. نو سکال اختره هم چې د جون په میاشت کې راغلی دی او د جون نه وروسته بیا دا دی چې ورپسې بیا اکتوبر، جون، جولای، سپتمبر، یعنی درې جون، جولای، اګست او سپتمبر، یعنی څلور میاشتې تقریبا دا ناروغي په افغان د سرایت هغه شدیده سیزن یا وخت دی د خپرېدلو. نو دا یوازې دا نه چې د دې ناروغي په دغه بل زمنګ بل دا هغه چې دی دلته خاص تدابیر دادي چې دا سیده قرباني اسلامي حکم دی، خو بدبختي داده چې مونږ همیشه ځینې عبادت د دې لپاره نه کوو چې دا د خدای له طرفه راغلي دي او مونږ پر زمونږ ځینې عبادت د دې لپاره کوو چې یوازې په ټولنه کې ځان وښیو چې ولا پلانې چې دی ښه حاجي صاحب دی، ښه قرباني کوي، ښه لمونځ کوي، ښه زکات ورکوي. زمونږ ټول عبادتونه په اکثریت وخت کې په اکثریت د خلکو کې همدغه مشکل دی. زه زه دې خلاف چې دا کوم ډول باندې په افغانستان کې قرباني کېږي که دا هر حکومت باید دا مطلقا بند کړي، ځکه که تاسې لږ شاته لاړ شئ او موږ د سعودي عربستان د وزارت صحت راپور وګورو، هغوی په مسلسل ډول باندې په هر کال باندې کوشش کوي چې هغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې په خپل لاس غواړي قرباني وکړي او دا هغوی پیسې واخلي او هغوی ته قرباني کوي، هغوی ته یو تایید ورکړي چې موږ ستا لپاره قرباني وکړو. دا موږ هم باید په یو شکل دا اشکالو. زه دا همیشه په دې طبابت په برخه کې یو خبره کوم، په دې پښتنو کې یو متل دی وایي چې بلا ځي په غریبک لیکځو، نه بلا په غریبک نه ولیکي، غریبک په خپله پر ځان راغورځي د ځینې حماقتونو د وجنه، د ځینې بېسوریو له وجنه، د ځینې ناپهمیو د وجنه. ډاکټر صاحبان ورته لګی وي چې دا هغه وي خدای موساتي. زه به دلته خبره څاروان صاحب لږه په زغر د حکم خدای هیڅوک نه ساتي، دا خبره بالکل د ذهن نه وباسي، ځکه خدای واضح په قران کې ویلي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. خدای هیڅ څه نه ساتي د دې ناروغۍ نه تر څو په خپل ځان ونه ساتي. ولما زمانه خبره اوري په دې خبره کې خدای هیڅ کنن په چا باندې شطرې نه چې دا ویروس چاته ورنشي. خدای دې دې مسؤل نه دی، د دې لپاره انسان ته عقل ورکول شوی دی، په خپل دا طبابت راغلی، علم راغلی، دا مسائل راغلی دي. ډاکټر صاحبان لګي ورځ تر ورځې خبرې کوي، دا دې هم دي ټول ډاکټران دي، مسلمانان دي، دې پر ټول نزاکتونه باندې پويږي. قرباني چې څاروان صاحب کېږي، زه د هزارې راډیو للیارې دا ټول خلکو باندې قرباني په غلطه لار روانه ده. د ثواب نه عذاب ډیر دی، د ثواب نه مشکلات ډیر دي، هم صحي هم نور هم ټولنې ته چټلي وګوره، سړک په سر غواره روانه کړي، الاله کړي ویني رواني.
همدغه پښتنه من غوښتل چې درنه وکړم لږ وروسته ور به شو دا پښتنه چې نو څه ډول خلک قرباني وکړي، باید کوم شیان په نظر کې ونیسي. لومړی به حبیبي صاحب ته ورشو. حبیبي صاحب، ګوندې ستاسو خبرې واورېدای شو که تاسو د دې ناروغۍ د کانګو د ناروغۍ په نښو خبرې وکړي چې خلک خبر نه وي چې خبر شي.
سلام دې ورسیږي سروان صاحب تاسو ته، زخیلوال صاحب ته، ټولو اورېدونکو ته. کانګو یو لکه چې زخیلوال صاحب اشاره ورته وکړه، دا یو ډېر وژونکی ناروغي ده چې اکثر اوقات ناروغانو ته وینه بهیدنه پیدا کیږي. خو په دې ناروغي کې تر ټولو د مخه مریض ته یو ډېره شدیده تبه پیدا کیږي. معمولا اعراض او علائم کله رامنځته کیږي اول باید په دې باندې پوسو. کانګو ناروغي په مختلف اشکالو باندې انسانانو ته انتقال پیدا کوي. لومړی دا چې کېدای شي انتقال یو انسان بل انسان ته پیدا شي. کچیرې یو کس د بل انسان نه چې په هغه په کانګو ناروغي باندې اخته شوی ده، دغه له وینې سره په تماس کې شي یا د بدن له نور افرازاتو سره په تماس کې شي، معمولا درې الی پنځه ورځې بعد په دې ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. او کچیرې لکه زه غیر واسم چې اشاره وکړله، هغه حشرات کوم ټیک ورته ویل کیږي، هغه د دې ناروغۍ د انتقال سبب وګرځي، نو بیا په دوه یا درې ورځو کې په ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. چې په دې ناروغانو کې اول تبه پیدا کیږي، تبه ډیر شدیده تبه وي، ورسره د ځان درد پیدا کیږي. په ناروغانو کې سردردی ناروغانو ته پیدا کیږي، د غاړې درد او شخوالی په ناروغانو کې موجود وي. له دې سره علاوه دغه ناروغان معمولا له رڼا سره ډیر زیات حساسیت پیدا کوي، پسترګو کې سروالې پیدا کیږي او لدې سره چې کله یو ورځ یا دوه ورځې په ناروغۍ باندې تیریږي په جلد کې یو رقم لکې یا سروالې پیدا کیږي او د ورځ په تیرېدو سره که چیرې ناروغۍ شدت خواته دوام مومي په دې ناروغانو کې معمولا وینه بهیدنه پیدا کیږي له پزې نه به وینه راځي وریو کې وینه بهیدنه شروع کیږي علاوه له دې څخه معمولا ناروغانو ته اسهالات پیدا کیږي د ګیډې درد پیدا کیږي ناروغانو ته او که چیرې ناروغۍ باندې درې یا څلور ورځې تیریږي په دې ناروغانو کې موږ ورته ملټي ارګن فیلیر یا د وجود د مختلفو غړو ناکامېدل یا فیلنګ رامنځته کیږي چې په هغه کې خپله په پښتورګو کې پښتورګي عدم کفایت سره مخامخ کیږي تنفسي سیستم کېدای شي عدم کفایت سره مخامخ شي ناروغانو کې سابندي رامنځته کیږي نو دا معمولا په هغه حالاتو کې ده چې ناروغۍ ډېر پرمختللی اوسي معمولا په کانګو ناروغۍ کې مړینه که رامنځته کیږي بدبختانه په دویم هفتې په شروع کې معمولا ناروغانو کې د مړینې سبب کیږي او د یادونې وړ ده چې معمولا کانګو ناروغۍ که څوک پرې اخته کیږي تقریبا د دې وفات بدبختانه 40% کانګو ناروغۍ د وفات یا د مړینې سبب کیدای شي چې موږ بدبختانه وایم سروان صاحب چې موږ معمولا په شپخانو کې زه خپل په ICU کې اکثرا کار کوم بدبختانه د اختل تیرېدو نه وروسته موږ ډېر زیات واقعیت موجود وي چې ناروغان مراجعه کوي او اکثرا ناروغان چې مراجعه کوي هغه په مرحله کې وي چې اکثرا ناروغان وینه بهیدنه لري او اکثرا ناروغانو کې د پښتورګو یا د تنفسي سیستم عدم کفایت رامنځته شوی وي ناروغانو سره
حبیبی صاحب بیرته به تاسو ته در وګرځو تاسو هم مخکې ویل چې په کوم شکل سره چې زموږ خلک قرباني کوي دا صحیح نه ده نو په کومه طریقه یې وکړي زموږ په وطن وکړي خو دومره مسلخونه هم نشته که په هر ښار کې یو یا دوه وي شاید په ځینو کې یو یا دوه هم نه وي نو په څه شکل سره قرباني وکړي چې له ناروغۍ خلک خوندي وي
سروان صاحب لکه مخکې چې زاخلوال صاحب اشاره وکړه موږ د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره څو لارې لرو لکه څنګه چې د یادونې وړ ده هغه دا چې دغه ناروغۍ په یو حالت کې کیدای شي چې له انسان څخه بل انسان ته سرایت وکړي په بل حالت کې کیدای شي لکه کوم دغه حشره چې دغه حشره کولی شي چې دغه ناروغۍ حیوانات ته انتقال کړي او له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي اوس چون بحث د اختر بحث ده او د قربانی مسله ده نو معمولا په قربانی کې دغه وایرس له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي اوس دا چې څنګه کولای شو معیاري مناسب لاره دې ته برابره کړو چې موږ وکولای شو چې دغه وایرس انتقال را کم کړو د دې لپاره زموږ توصیه ټولو هیوادوالو ته چې په دغه برخه قربانی کې برخه اخلي یا ټوله ورونه قصابان در شان چې دي د خلکو دا توصیه ده چې اول خو له دسکشو نه باید استفاده وسی بالکل د دسکشو استفاده بالکل اړین ده کولای شي دغه انتقال نه مخنیوي وکړي دویم د دې لپاره معمولا مخصوص چپنونه دي پلاستیکي چپنونه دي د قرباني په وخت کې باید له هغه څخه استفاده وسی دریمه مهمه خبره ده چې معمولا اگر چې د دې وایرس انتقالونکي حشرات دا یا ټیکټ دا هغه اکثرا په پوسټه کې کې یا په کالی کې ځان نخلوي نو کتابی توصیه دی خلکو ته دا شاید چې معمولا هغه چپنونو یا لباسونو څخه د قربانۍ وخت کې استفاده وشي چې هغه ډیر تیز رنگ ولري چې په اسانه وسو کولای دا تشخیص یا معلومه شي چې دغه حشره په کالی باندې چسپیدلای چې هغه باید موږ تاسو لری کو دویمه خبره د مخنیوي سروان صاحب دا چې د انسان څخه انسان ته موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دې وایرس انتقال مخنیوي وکړو او دا هم ډیر مهمه ده اکثره واقعیت موږ ته په د اختر نه پاس په خانو ته مراجعه کوي او دوی تشخیصیږي چې دوی په کانګو ناروغۍ باندې اخته دي نو د موږ طبي پرسونل نرسان ډاکټر صاحبان د ناروغانو په معالجه کې چې کوم دخیل دي د دوی لپاره هم دا ډیر مهمه ده لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې کانګو وایرس معمولا د انسانانو چې کوم انسانان په دې وایرس باندې اخته شوي د دوی له وینې سره څوک تماس نیسي په دې وایرس باندې اخته کیدلای شي یا هم د دوی د وجود له افرازاتو سره او یا د دوی له اعضاو سره که چیرې په تماس کې کیږي نو دا وایرس انتقالیږي نو توصیه مو دا شی ده چې دغه افراد او اشخاص دي باید ټول هغه وقایوي تدابیر چې د وایرس د انتقال لپاره ضروری دی په نظر کې ونیسي مطلب باید د سکاش استفاده سي سرنجونه چې کوم یو استفاده کیږي هغه باید یو بار مصرف وي یعنی نورو ناروغانو ته باید استفاده ونیسي همدارنګ ګاون یا چپلونه باید استفاده شي دې ناروغانو لپاره کې. او تر ټولو مهم هغه دا ده چې هغه ناروغان چې په کانګو وایرس باندې اخته دي او هغوی تشخیص په شفاخانو کې صورت نیسي هغوی باید آیزولیټ سي یا جلا سي په یو مخصوص اتاق کې دغه ناروغان به جلا کړل شي. په دغه طریقو سره موږ تاسو کولای شو دغه واقعیت را کم کړو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب زاخیلوال. تاسې هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې په اوسني شکل سره چې خلک قرباني کوي دا په سم شکل نه ده. که په دې موضوع کې تاسې نورې خبرې لرئ تاسې اشاره ورته وکړئ، یادونې وکړئ. او دا پوښتنه ما غوښتل وکړم چې آیا د هغو څارویو غوښه چې په کانګو اخته دي سړی خوړلی شي او کې وخوري بې خطره ده؟
دلته ډاکټر صاحبان ناست دي. پوهانیت صاحب ډېر په واضح پوسکنده ډول ورته نو ته وکړله. بدبختي دا ده چې یوازې کانګو نه ده، موږ باید لږ داسې واضح نور هم وغږیږو. نورې هم ډېرې ناروغۍ دي چې هغه هم د حیواناتو نه انتقالیږي او هغه مستقیم تماس که د انسان د حیوان د وینې سره د غوښې سره وشي انتقالیږي. پیرو کې څه مطالعات چې د ایران کې شوې دي، د ایران د وزارت صحت لخوا شوې دي، موږ باید لږ لوی دا بحث لږ نور هم لوی کړو، خو بېرته باید راوړو کې کو تر څو خلک ټول ورسیږي. په چې په هغه کې چې د ایرکمی ملک فورم په نامه ناروغي چې دا هم د یادونې وړ ده چې باید دغه ونې کې همداراز د حیواناتو تبرکلوز دی، همداراز چې د یو قسم چینجره چې تبابت کې ورته نسجینا وایي، یا ممدا کانګو په نامه ناروغي شوه، یا مثلا دا شینه باید ټول په نظر کې ونیول شي او لږ لږ د باید ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړي، ګوته ورته ونیسي تر څو پورې خلک پوه شي چې یوازې ګوره کانګو ناروغي نه ده، دلته نور هم ناروغان دي چې زمونږ له کام کې ډېر کم.
موږ غواړو چې په ټولو خبرې وکړو، صرف له کانګو شروع وکړه ځکه چې
مشکلات جوړ کړي
سبا ډېره ده. غواړو چې په هغو ټولو ناروغیو چې له غوښونه چې په اختر کې ډېره خوړل کېږي انسان ته انتقالي شي، خو لومړی به همدغه کانګو یو څه وشاروي یو څه زیاته ځکه چې د دې خطر ډېر دی.
بالکل، ما درته وویل چې دغه پیښه په لومړي ځل په 1998 کې ثبت شوله، بیا په 2001 تر 2014 پورې 428 پیښې ثبت شوې دي. په ټولو علمي ژورنالونو کې په دې باندې د افغانستان متخصصو ډاکټر صاحبانو ډېرې ښه مقالې لیکلې، ډېر ښه علمي بحث پې کړی دی. او بیا په ډېر په هغه وخت کې ډېرې پیښې چې وې په هرات کې ثبت شوې وې چې دا د ټولو پیښو 233 پیښې یا 55 فیصده یې جوړول، چې دا یو بیخي لویه کتله وه. نو دا داسې دلته یو بحث چې ما مخکې له دینه چې موږ دې پروګرام ته راشو ما وویل چې شمال جنوب نه، دا ناروغي تقریبا په ټول افغانستان کې ده. موږ د افغانستان خلک چې د مختلفو ملکونو سره مالونه موږ ته د مختلفو ملکونو ناراضي، خصوصا زیاتره مالونه چې موږ ته د هند او پاکستان ناراضي. نو په پاکستان کې ما درته وویلې چې به حد زیاته ده او افغانستان هم ترې خلاص نه دی. په شمال کې مې درته وویل چې په هرات کې د ټول نه زیاتې پیښې وي. نو موږ ویلی شو چې په 2018 کال کې چې د دې پیښې چې دي لکه تقریبا بیا 23 پیښې حساب شوی په یو کال کې، چې 20% د ټولو دغه ټولو پیښې چې حساب شوی وي د دې جوړولې. نو خبره دا ده چې د دې لپاره باید که چې په کومه سطح چې حکومتونه تدابیر نیسي او دا کومه مړینه چې ده دغه تدابیر او دا مړینه چې ده ډېر کم، دا تدابیر ډېر کم دي. د دې نه موږ باید پورته لاړ شو، په دې کې د ملا امامانو رول ډېر زیات ضرور دی، ځکه زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو عقیدوي ټولنه ده. موږ ته دا ځینې شیونه په غلط ډول تشریح شوي دي. هیله ده چې په دې کې یو نوښت رامنځته شي د دې نړۍ د مشکلاتو چیلنجونو ننګونو په نظر کې نیولو سره. دا کار یوازې ډاکټرانو غاړې ته پرېنښودل شي، ځکه مولوي صاحبان هم په دې کې پوره رول لرلی شي، خلکو ته قناعت ورکولی شي چې ضرور نه ده چې ته دې په دې مال چاره راکاږي، ضرور نه ده چې د آخر نه تر اوله پورې ته ورته ولاړ اوسېږي، ضرور نه ده چې دا وینه دې ستا د کور په مخکې توی شي. که ته غواړې ثواب ثانیت مهم دی، بس کفایت کوي همدومره. ضرور نه ده چې دا ټول مسایل ته په خپل سر باندې ویسي، دینه نور زیات یو بلا مشکلات جوړېږي. کاش یو انسان کې یوازې مړ شي، دین نور مسلم زرګونه نور مشکلات جوړیږي چې یو یو یادیږي. نو دې بحث دا ډېر اوږد بحث دی، خو زه همدا وایم چې زما هیله دا ده د ټولو خلکو نه چې ګوري د ځان ساتل چې دی په اسلامي اصولو کې دا فرض دی، فرض دی، او قرباني کول چې دی دا واجب دی. دې ته پام وکړئ، ګوري د د واجب په خاطر باندې د خپل ځان وژنه چې دا په ځان وژنه کې راځي کاره ته پوهېږي چې دلته ازادي راډیو درته پروګرام نیولی، ډاکټر صاحبان درته راغلي، نور راډیوګان درته پروګرام، ډاکټر صاحبان درته خبرې کوي، زارۍ درته کوي، ګوري دلته ډاکټر صاحبان د اسلامي مسؤلیت له مخې نه، د مسلمانۍ مسؤلیت، د افغاني مسؤلیت له مخې نه، او تاسو بیا هم پرې هغه څه کوئ چې د کولو نه دي. مننه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زاخلوال. ډاکټر صاحب کمال اسماعیل هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، البته د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب، له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې دا ناروغي چې کله کانګو ناروغي که په کوم څاروی پی اخته شي، نو درملنه یې ممکنه ده او که نه؟
سروان صاحب سلامونه او نیکی هیلې درنو میلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زما غږ اوري. درملنې په باره کې خو چون که حیوان درملنه وښیو، حیوان هغه علائمې چې کانګو وایرس باندې اخته شوی وي نه ښیي، او یوازې د انتقال یا د کیریر په شکل باندې هغه ته ځي، د انسانانو ته انتقالیږي، او داسې علامې نه ښیي چې خدا نه خواسته هغه ته پکې مشخص کړي او هغه ته معالجه کړي. البته دا وایروسي ناروغي ده، وایروس چون خاصه
نو بیا خو تر ټولو لوی خطر هم ده چې کله نه معلومیږي او مرض باندې اخته وي، دا خو لا ډېره خطرناکه شو. په دې حساب
ګورئ سرمن صاحب، خبره دا ده چې دغه انتقال د یوې کنې په واسطه کېږي. هغه کنه چې ده هغه د هغې په واسطه د حیوان نه انسان ته انتقالېږي، او دغه انتقال د دغې کنې په واسطه، دا کنه کې دغه دا وایرس موجود وي، نو هغه انتقال انسان ته ځي او انسان په دې مرض باندې اخته کوي، انسان ته خطرناک ده.
یعنی په حیوان کې هیڅ نښه نه معلومیږي، یعنی حیوان به خامخا اغېزمن کوي او کنه حیوان برڅخه نه اغېزمن کیږي؟
په زیاتو تحقیقاتو کې دا شی نه دی هغه شوي، ده واضح شوي چې حیوان کې د داسې علائم مخي چې هغه د تشخیص کې ډاکټر د تشخیص کړای شي، یوازې په هغه کې دغه وایرس موجود وي، حتی د حیوان داسې علائم نه ښیي چې هغه ډاکټر تشخیص کړي او د هغې معالجه وکړي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې. نو ډاکټر صاحب حبیبي، بیا به نو څنګه پوهیږو چې یو څاروی ناروغ دی، ویروس لري یا نه لري؟ په نوره دنیا کې خو موږ همدا اورو چې یو څاروی باید روغ جوړ وي، هغه باید معاینه شوی وي، باید لغې حلاله وي. نو زموږ په وطنونو کې چې دا کار فکر نه کوم چې دومره ډېر په دقت کیږي، او بیا چې دغه مشکل هم ولري چې یعنی نه معلومیږي، تشخیص نه تشخیص کیږي، دا مشکل لا هم زیاتوي که څنګه؟
سروان صاحب، زه غواړم چې یو ټکی ته اشاره وکړم. هغه دا چې دا کوم کڼه چې ورته وایي یا کوم حشره چې ده او مسؤلیت د دې لري چې وایرس انتقال کی، معمولا کچیرې د حیوان سره د دغه حشرې تماس کیږي، وایرس د حیوان په وینه کې 15 ورځې پاتې کیږي. دا یو موضوع. دویمه موضوع دا چې کچیرې حیوان اکثرا، کچې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، اکثرا حیوانات اکثریت دا ډیر مشکل ده چې موږ تشخیص کو چې کوم حیوانات په دې ناروغۍ باندې اخته شوي، ولی بیا هم په یو تعداد مناطقو کې د دغه وایرس واقعیت موږ ورته انډیمیک وایي، یعنی واقعیت ډیر زیات دی یا پیژندل شوي. نو که چیرې د تاسو شک په دې باندې کیږي چې کوم حیوانات ملوث شوي په دغه وایرس باندې، نو دغه حیوانات به تاسو ایزولیټ کوئ یا بیلوئ په یو ځای کې د یو مودې لپاره، تقریبا یو هفته تر لس ورځو پورې ویل کیږي دا باید بیل شي. هغه نه پس بیا خپله ویټرنران ډاکټر صاحبان په دغه باندې بهتره پیږي، زه په دې باندې ډېره خبره نشم کولای، خو هدف دا شی که چیرې په دې باندې شک کیږي چې حیوانات په دې وایرس باندې ملوثي وي، هغه باید بیل شي. ولی په صورت عموم ټول تحقیقات بالخصوص WHO چې کوم وقایوي تدابیر باندې بحث کړی، مهمه ټکی چې دلته اشاره کړی دی، موږ نشو کولای چې کوم سایکل چې د حشرې او د حیواناتو ترمنځ موجوده ده، دغه سایکل تشخیص ډیر مشکله ده چې موږ نشو کولای د دې تشخیص وکړو، او له دې نه علاوه د دې پیژندل ډیر سخت کار ده. یعنی وقایوي نقاط چې موږ مثلا له انسان نه انسان ته کولای شو په اسانه مخنیوي وکړو، خو له حیواناتونه چې انسان ته کوم انتقال صورت نشي په دا قسمت کې ستونزمن ده ځکه مشکل ده دا تشخیص چې وایرس په دې حیواناتو کې استا که نشته بیا هم په دې باندې عمومي خبره دا ده که چیرې شک کیږي یا واقعیت په منطقه کې ډیره ده نو بیا هم دغه حیوانات باید تاسې باید بیل کې یا بیل ځای کې اوسي تر لسو ورځو پورې باید بیل اوسي هغه نه پس بیا موږ تاسې نور اقدامات ته لاس اچولی شو.
ډیره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. احسان مند تاسو ته ځل بیا هرکلی وایم. آیا په افغانستان کې داسې کومه اداره شته چې هر څاروی مخکې تر دې چې هغه حلال شي هغه وکتل شي چې ناروغ دی او که نه دی ناروغ، داسې څه تدابیر شته او که نه؟
ډېره زیاته مننه تاسو او تاسې اورېدونکو ته زما سلامونه ډالۍ دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د وترنري صحت ته د اوس نه نه چې د تېرو کلونو چې موږ ارزونه کړې ده لکه یو شپږم ګوتې غوندې ورته کتل کېږي، یعنی توجه ډېره کمه ده د مسلک ته. نو موږ داسې مجهز لابراتوارونه نه لرو، یوازینی لابراتوار چې موږ د ریاست د صحت حیواني کې لرو نو دا به ډېر مشکل وي چې موږ وسو کولی چې د هر څاروي وینه د معایناتو لپاره موږ هلته ولېږو او دا تشخیص شي، او اکثرا دا تر لس ورځو پورې. مخکې ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه ده په لس ورځو کې اکثرا دا ویروس په څلوېښت درجو کې خپله د منځه ځي. نو کله چې دا کوم حیوان اوس چون د اختر ورځې دي او قرباني په هر کور کې احتمال شته چې که په ټولو کورونو کې نه کېږي ممکن 50% په کورونو کې قرباني وشي، نو د دې لپاره یو اسانه طریقه همدغه ده چې خو که چا مخکې له دې نه جلوګیري دې هغه کړي دي، مثلا د حیالما شینو مخنیوی کړی چې د حیوان په وجود کې نه وشي، دا خپل زمینه مسایله ای چې ویروس نشي کولای د خپل فعالیتونه وکړي، ولی چې دغه حیالما شینو په واسطه د انتقالیږي. نو اسانه لاره بدداوی چې په هغه ځایونو کې چې دا اشتباه پیدا کیږي چې ممکن ده چې دا حیوان مریضي ولري، نو بهتره دا ده چې په څلور درجو کې که په یخچال کې د څلور ساعتو لپاره دا وساتل شي، دا خپله غوښه چې کله اسیدي کیږي اسیدیک اسید بالخصوص په دغه مرحله کې دا ویروس خپله له منځه ځي. یعنی دغه تشویش خلکو ته همدا ده چې اکثرا اوس د غوښې د خوړلو نه ډډه کوي، ولې نه هغه کسان چې مثلا قصابان دي یا خپله کور والا د قصابي کوي دوی د خپل تدابیر ونیسي، هغه لازم تدابیر مثلا دستکش دي، ماسک دی، عینکې دي، او مخکې له دې نه خپل ضد عفونی سینیټایزر سره لاسونه خپل ضد عفونی کړي. نو کله چې څاروی حلال شو د څلور ساعتو لپاره که په یخچال کې دا ساتل کېږي، زه فکر کوم چې یعنی یوازینی بې خطره لاره به همدغه چې خلک وشي کولی د غوښې نه استفاده وکړي.
بله، یعنی فریز چې په یخچال کې باید منجمد شي،
فریز نه مثبت څلور درجو کې دا کولی شي چې دا مخنیوی وکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کمال، مخکې اشاره وشوه چې که ټول نه وي نو 50% خلک قرباني کوي او دومره ډېر قصابان خو په دې ورځ نه پیدا کیږي او ممکن ډېر خلک به پخپله قصابي کوي، آیا هر څوک څاروی حلالولی شي؟
بالکل، خو ځینې احتیاطي تدابیر ضروری دي چې په کار د ونیولی شي. د هغو احتیاطي تدابیرونه لکه مخکې ډاکټر صاحب هم چې ورته اشاره وکړله، لومړی خو دا ده چې څارویو د حلالولو په وخت کې په کار ده له دستکشو او چپنو څخه کار واخیستلی شي چې اوږده لستونی ولري، داسې دستکش استعمال شي. دویم، د حلالولو په وخت کې د پوستکي ایستلو په وخت کې یا د حلالې چړې سره ډېر احتیاط وکړي چې هغې نه خدا نخواسته ځان خوږ نه کړي او د هغې وینې په واسطه د ته مستقیم تماس په واسطه انتقال نه شي. او دریمه مسله دا ده چې هر څوک کور ته حیوان راوړي د قرباني لپاره، نو په کار ده لومړی احتیاطي تدابیر دا دي چې د کنو د له منځه وړلو لپاره هغې باندې ځینې دواګانې دي چې هغه وپاشلی شي. هغو دواګانو نه په عام ډول چې استعمالېږي نیګاوان په عام اصطلاح ورته استعمالېږي، نیګاوان استعمال کړي او یا سایپرمیترین حیواني په کار د استعمال کې تر څو هغه کنې او یا هغه حشره چې دای لري هغه لمنځه لاړ شي، او کچیر خدای نه خواسته په لاسونو باندې ټپ ولري څوک یا زخمونه ولري، هغه سره هغه پکار ده ډېر احتیاط وکړي او هغه د حلالې څخه ډډ وکړي، ځکه دا ټپونه خپله د ډېرو امراضو د انتقال سبب کیږي. او حیوان پکار ده پولیسو لاسونو باندې هغه نشي د حلال نشي پکار ده. او بل دا ده چې هر وخت کله چې د حلالې نه خلاصېږي نو په کار ده، لکه مخکې ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړه، په زدي افونی کې لاسونه زدي افونی کې، او اضافي محصولات په کار ده تصفیه شي، معنا سم ځای کې واچول شي یا خخ شي او یا په سم ځای کې خوندي شي، چې دغه هم ډېر دی دغه مرض د انتقال سبب کیږي.
بل ډاکټر صاحب تاسو هغه تدابیر ته اشاره وکړه چې د انسانانو لپاره مهم دي، لیکن څاروي هم په نورو دنیا کې وای حق لري، حقوق لري، ورته ډیره توجه کیږي. تاسو ول هر څوک کولای شي چې څاروي حلال کړي، لیکن خصوصا یو غټ څاروي فکر نه کوم چې هر څوک دی حلال کړي شي، چې تجربه ونه لري، چې خو وسایل ونه لري. آیا دا هم مهمه نه ده چې موږ باید څاروي عذاب کوښ نه کو، باید په عذاب ډیره په تکلیف نه کو، که څنګه؟
دا خو یو عام روټین د افغانستان کې چې ډیرای خلک کې خپل حلالي هر څوک دې نه یو هغه اخلي، چې دا خو ما قرباني د پکار د خپل حلال کم، حالانکه دا شی صحیح نه ده، لکه دا ته خبره صحیح ده، پکار د په مسلکی ډول حلال سی او په مسلکی ډول باندې دې ټول اعضا په صحیح سلامت او خوندي ځای کې واچولای شي، او د هر برخې نه په ځانګړي ډول باندې په ځانګړي تدابیر سره استفاده وشي، نو دا خبره دی تر ډیره بریده صحیح ده. خو په افغانستان کې یو عام هغه د
یعنی ورته مهمه نه ده که حیوان ځوریږي او په ډېر په تکلیفیږي، لکه څنګه چې وهي او ټکوي حلالولې ممداسي در واخلي، ستاسو منظور ده؟
بالکل،
ډېره مننه ډاکټر صاحب اسبل. ډاکټر صاحب زاخلوال، مخکې ډاکټر صاحبانو وویل چې باید غوښه په یخچال کې وساتل شي، شاید ډېر خلک یخچال ونه لري، او په دې ورځ چې په یو وار ډېر خلک قرباني کوي او یو بل ته ورکوي، شاید ډېرو کورونو کې ډېره ډېره غوښه راټوله شي، دا څومره وخت ساتلی شي خلک، خصوصا هغه خلک چې یخچال نه لري، تر څو ورځې پورې باید مصرف کړي؟ او نن سبا خو هوا په تودېدو هم ده. ډاکټر صاحب مایک هم لکسي ګل دی. ډاکټر صاحب زاخلوال
الله ژوندی لري، دوی چې کومه خبره کوي دا د کتابونو نه کوي. متاسفانه ټول افغانستان کې برق نشته دی، او کشتم دی هغه هم څو ساعته او دوه ساعته او درې ساعته او څلور ساعته دی. خو طبعا کم تدابیر چې زما همکارانو دوستانو وړاندې کړل، دا تدابیر هم قابل د تطبیق نه دي. لکه په لرو پرتو سیمو کې همدا اوس په چې خلک دي دا ستاسو پروګرام اوري، ډول ډول خبرې به کوي، زه حدس وهم چې دوی به څه وایي. نه داس قولی اغوندي، نه مثلا چپنی اغوندي، نه ځان ساتي. که وایي کې زنانه چې غوښه ورشي هغه بشارګان به څه کوي؟ دا داس یو ستونزه ده چې د دې حل د یو کوټلي قوي اقدام نه وروسته یعنی ډېر سخت دی، ځکه دې کې ماشومان داخل دي، اله راشه د غوی خپو نیسه، اله دا پوستکی کش کا، دې کې ښځې داخلې دي، اله دا غوښه پخه کوي، دا غوښه وینځي، دا معده کوي، دا برخه کوي، دې کې چې دې د کالي خوښه ګاونډیان غریب مسافر هغوی پکې داخل دي. دا داسې یو جنجالي مسله ده چې دې کې هیڅوک استثنا راځي. پاشو د غوښې د تجمع دغه باندې ما ته معلومات نشته چې زه له ځان نه ووایم چې دا غوښه وساتل شي په عادي درجه حرارت کې، د کلي درجه حرارت کې یا د کوټې په درجه حرارت کې، او څلوېښت درجه ده هوا یا درې دېرش درجه یا څلور دېرش درجه ده، دغه ویروس پکې څومره پاتې کېدلی شي یا نه شي پاتې کېدلی. کوم دقیق لاسوان په دې برخه کې ما سره نشته چې زه پې خبره وکړم چې هره که دومره وساتل شي دومره درجه حرارت کې نو دا به یا مړ شي یا به نه شي. خو که چېرته غوښه وساتل شي نو بیا بل جنجال راپاره چې مونږه ما درته وویل چې دا بحث ډېر عمیق دی، ډېر اوږد دی، دینه مثلا د قرول لري چې کومې ناروغي ګان یا کوم رون ډیزیزز یا الینس چې ورته وای دی یوی بلا نه پس بلا بلا جوړیږي. مثلا دلته د غوخو ذخیره چې وکړي ډاکټر صاحب په هریا صاحب ناشته بل ډاکټر صاحب هم ناشته دې یو جنجال دا دی چې دلته بیا نور مسایل بکټریاګانې په خپله په غوښه کې هغه بیا مچان دي هغوی راځي په غوښه کې نی نور جنجالونه ترې جوړیږي. نو هغه دغه کیسه ده چې حیرانیږي سړی چې څه ووایي دې کې.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب حبیبي ستاسو په نظر لغوه خو نورې کومې ناروغۍ خصوصا په دې وخت کې چې هوا هم په تودېدو ده احتمال شته چې پیدا شي؟
بله سروال صاحب، تنها کانګو وایرس نه ده چې د وخت په واسطه باید انتقالېږي، بلکې ډېر متعدد ناروغۍ دي چې کیدای شي د حیواناتو د غوښې سره په تماس کې انتقال شي یا خپله د حیواناتو سره په تماس کې انتقال شي. مثلا یو څو عام ناروغۍ زه به اشاره ورته وکړم. مثلا یو ناروغۍ د پرون د رابیس یادیږي یا د لیوانی سپی ناروغۍ ده چې معمولا د سپیانو نه انتقالېدلی شي. نورې ناروغۍ چې لکه مطلب کټ سکرچ ډیزیز ورته ویل کیږي چې معمولا د پیشوګانو انسانانو ته انتقالېدلی شي. یا مثلا مخکې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه ترایشنیلا ناروغۍ چې هغه هم کېدای شي له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شي. دغسې ور نور ډېرې ناروغۍ دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېدلی شي. خو په ټوله کې بیا هم هماغه وقایوي تدابیر دي چې نه تنها موږ د کانګو ناروغۍ مخه نیولی شو، بلکې د ټولو ناروغیو مخه په همدغې وقایوي تدابیرو سره موږ نیولی شو. لکه څنګه چې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه چې دغه خبرې اگر چې ډېر رښتیا هم موږ او تاسې بالخصوص په ولایاتو کې د دې تطبیق لپاره مشکله ده، خو د ما په آن باندې موږ او تاسې څنګه کولای شو دا اوس یو څه فیصد باندې دا عملي کړو او خپلو خلکو ته دغه ورسوو. مهم تر ټولو مهم دغه شی ده چې موږ او تاسې خپل د خلکو پوهاوی په دې قسمت کې اضافه کړو، که هغه د تلویزیونی رسنې لارې وي یا داسې د رادیوګان لارې وي. موږ کولای شو چې یوازنۍ لارې همدغه ده چې دغې کچه په دې طریقه باندې کولای شو کمه کړو چې موږ او تاسې خلک په دې باندې پوه سي، بلخصوص د کانګو ناروغۍ چې اکثرا بدبختانه سروان صاحب چې اکثرا د موږ ځوانان خپل ژوندونه له لاسه ورکړي دغه کانګو ناروغۍ له لاسه چې موږ ډېر په دغه آی سی یو کې په جدي خونو کې چې موږ ته ناروغان اکثرا مراجعه کړی ده او بدبختانه اکثرا ځوانان ول او ډېر شدید خونریزي واقعات دوی سره واقع سي و. معمولا کبدي عدم کفایه د کلیو عدم کفایه تنفسي عدم کفایه سره دوی مراجعه کوله او اکثر خپل ژوندونه لاسه ورکړی و. او بل بدبختی دا ده چې هغه قطعي تداوی په کانګو ناروغۍ کې اصلا وجود نه لري، اگر چې یوه دوا ده چې په نوم د ریبابرین یادیږي د یو وایرسي ضد درمل ده، خو بیا هم اکثرا اوقات د دې ناروغۍ تداوی چې د عارضي تداوی ده، یعنی موږ په قطعي توګه نسو کولای چې هغه درمل دې مریضانو ته ورکړو. معمولا عارض تداوی کیږي که هغه تبه ده، که هغه خونریزي ده، او یا هم که هغه تنفسي عدم کفایه ده یا د کلیو عدم کفایه ده، دوی ته موږ عارضي تداوی ورکوو. هغه قطعي تداوی چې ده اکثرا دې ناروغانو ته وجود نه لري، دا غټه بدبختي همدغه ده.
ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه ده، تاسو وویل چې دا ناروغي د کانګو ناروغي د کنی په واسطه یا د ټیک په واسطه له حیوان انسان ته د مرض انتقالوي، دغه ټیک په خپله خصوصا هغه خلک چې له حیواناتو سره سر و کار ده انسان نه چی مستقیما؟
بالکل بالکل ساروان صاحب ښه خبر ته اشاره وکړه. ما مخکې هم اشاره وکړه انسان په مختلفو لارو باندې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. یوه لاره یې همدغه ده چې همدغه کڼه چې ده د انسان په وجود باندې نښلي او وایرس انسان ته انتقالي، یوه لاره یې دغه ده. او د دې لارې د مخنیوي لپاره اکثرا مخکې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړله، د کڼې د له منځه وړلو لپاره معمولا ځینې درمل کیمیاوي درمل دي چې کڼې حیوانات وجود لري یا واقعیات تثبیت شوي، هغه انسکټیسایډس یا حشره کش دواګانې چې دي مخصوص د همدغه کانګو دغه ټک د له منځه وړلو لپاره هغه دواګانې موجود دي چې هغه پاشل کیږي او دغه له منځه وړي. بل خبره سروان صاحب دلته چې مهمه خبره ده لکه مخې ما اشاره وکړه، معمولا دوی وایي کله چې تاسو مثلا حیوانات ذبح کوئ یا کوئ، معمولا هغه لباس استفاده کوي چې هغه ډېر روښانه رنګ ولري، چې په هغه باندې که چیرې کڼه مثلا د انسان په وجود باندې سریخیږي هغه باید ډېر په اسانه وپېژندي چې دا کڼه ده او د هغه د لمانځولو لپاره باید تدابیر ورته ونیول شي. نو بالکل دا خبره صحیح ده چې خپله دا ټیک یا کنه هم انسان ته هم مستقیم دا وایرس انتقالولی شي او حیوان ته هم دا کنه وایرس انتقالولی شي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان. قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري د اختر په درشل کې په هغو ناروغیو خبرې کو چې احتمال لري لغوخی انسان ته یا لچاروی انسانانو ته انتقال شي. ډاکټر صاحب احسان من، د ژوندیو چارویو څخه نورې کومې ناروغۍ دي چې انسانانو ته انتقالی شي؟
مننه. مخکې ډاکټر صاحبانو یادوري وکړله، مثلا موږ بروسلوز لرو. بروسلوز یا مورکی حیوانی ورته وایي چې دا اکثرا معمول ده، اوس یعنی تعداد زیات شوی دی اکثر ځایو کې، مثلا توبرکلوز دی یا مثلا رابیس دی. دا هغه ابراز دي چې که ورته توجه ونه شي مشکل. ما مخکې داسې ویلي چې
رابیس چې دی لکه د لیوني سپي، دا خو تر څو سپی انسان ونه داړي فکر کوم چې انسان ته نه انتقالي شي، لیکن ځینې داسې دي چې ممکن چې همداسې څوک یې ساتي او پالي پاره شکل هم انتقال شي.
بالکل. دغه دوه درې امراض نور چې ما تاسو ته یادوري وکړه لکه بروسلوز او توبرکلوز، دا معمول دي اکثرا د شیدو د سم توګه د نه پاسټوریزه کېدو یا سم نه پخېدل، دا احتمال شته چې دا مرض انتقال شي انسانانو ته د غوښې له طریقه، مثلا د شیدو له طریقه یا نور محصولات د حیواني چې لکه چکاو محصول شان چې استفاده کیږي د انسانانو په واسطه، که درست تعقیب نشي یعنی سم پاسورده نشي، احتمال شته چې دا مرض انتقال کړي. نو لازمه ده چې دا عامه پوهاوی ډیر مهمه ده. دا یوازې د ډاکترانو کار نه دی، بلکې دلته موږ کولای شو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس که د ښځینه مکتبونه نشي، د نارینه مکتبونه شته، دا د داسې یو دوامداره پروګرام په اساس د استادانو له خوا نه یو پروګرام ورته ونیول شي چې هغه خطرات چې انسانان تهدیدوي، خصوصا دغه د حیواني امراضو له طریقه چې انسانان ته انتقالیږي، داسې یو پروګرام وي چې دای مثلا د شاګردانو ته دا حداقل د 15 دقیقو لپاره چې موږ اوسم کنه نه وځو، دا شاګردانو ته دا یو ایډیا ورکړه چې دغه یو شی انسان یا د مولوی صاحبانو له طریقه. مثلا دوی ډېر مهمه ده چې قبل وخت کې ډېر کمی او د جمعې په ورځو کې، یعنی په هر جماعت کې په د سلحاونه کولی شي تر زرو پورې کسان، یعنی زیاتره کسان ټولیږي، که د مولوی صاحبانو له طریقه دا پروګرامونه خلکو ته ورسیږي، زه فکر کوم چې تاثیرات ډېر به وي. او دا پروګرام داسې نه چې کله اختر راغی موږ ورته یو پروګرام ونیسو بیا تر بل اختر ورته پورې کینو، نه، دا باید دوامداره پروګرامونه وشي او خلکو ته دا دوامداره آګاهي، ولې چې د سره موږ اوس مبتلا یو، هیڅ امکان نه لري چې داسې موږ په اسانۍ سره دې مرض نه خلاصو، ممکن نه چې ډېر وخت ونیسي. یعنې تنها صحت انساني او صحت حیواني په دې برخه کې موږ نشو کولای چې په دوی باندې هغه وکړو چې دوی دا ټول پیامونه دوی ورسي. ولې لازم ده چې ټول خلک په دې کې برخه ونیسي او دې امراضو مخنیوی وشي.
بله ډیره زیاته مننه احسان من صاحب. ډاکټر صاحب اسماعیل د کنی په ارتباط یوه پوښتنه لرم، هغه دا ده چې آیا د کنی یا ټیک د مخنیوي لپاره څه دواوي یا څه شته چې اصلا حیوان نشي په مبتلا، حیوان هم ډیر ځوروي لکه چې؟ ډاکټر صاحب اسماعیل نه تماس لکه چې قطع شوی دی. خیر، دې پوښتنې ته به وروسته ډاکټر صاحب احسان من ځواب ووایي. خو له ښاغلي ډاکټر زاخلوال څخه دې یو بله پوښتنه لرم چې دا هم له اختر سره ارتباط لري. ستاسو په نظر د ماشومانو په مخ کې قرباني کول یا د حیوان حلالول دا څه تاثیر لري په ماشوم باندې؟
سروان صاحب دلته د پوهنیار صاحب او ډاکټر صاحب سلمان د هغه ناروغي مبارک زه لږ غواړم چې لږ نور په اضافه کوم.
مهرباني.
مسلسل نن موږ په قربانۍ خبره کوو. په قربانۍ کې موږ باید په هغه ناروغي ووایم چې واضح و، یو خدا او کونګو ناروغي و چې موږ وویلې. دویمه ناروغي ډاکټر صاحب سلمان ورته ګوته ونیوله چې بروسلوزس دی، چې دا ګوري ډېر خطرناکه ناروغي ده. زموږ اکثره خویندې میندې پې اخته دي او د ماشومانو د ضایع کېدلو یا د حمل د ضایع کېدلو غټ علت نن سبا په افغانستان کې په دا بروسلوزس دی. بل رفت بالي پیبر دی چې دا مولې چې د رفت یو دره ده، د رفت درې ناروغي یا تبه ورته وایي چې دا انتراکس دی چې باید ویر نشي. د حیواناتو تبرکلوز دی چې یا دغه ورته وایي بووین تبرکلوز ورته وایي. همداسې کاو پاکس دی، سیرو کاو پاکس دی، دا طبي نومونه دي بدبختانه. یا مخکې ما وویل چې په ایران کې لومړي ځل چې را منځته شلو بیا تحقیقات وشو په قربانۍ کې، نو اریتمیا ملټي فورم دی. دا ناروغان یا مخکې یو چینجی دی چې د سجیناتا په نامه یادیږي، چې په خامو غوښو کې انسان وجود ته انتقالیږي 15-10 متره پورې بیا د انسان په کولمو کې وي. دا ټول هغه شیونه دي چې دې ته باید منظم دغه وشي. ډاکټر صاحب سلمان عیناً لکه زما خبره چې دې کې د مولوي صاحبانو رول ډېر زیات دی. مولوي صاحبان باید دې کې جدي رول ولوبوي. دا خلک باید پوهی کې ځکه دین یوازې د دې لپاره نه دی راغلی چې بس په ممبر کې نو یو څو خبرې وکړه. دین د انسانانو د ټولو مشکلاتو په خاطر باید خبره وشي، هغه که دنیاوي دي، که اخروي دي، که اقتصادي دي، که تعلیمي دي، که ټول دي. خو بدبختي داده چې متاسفانه چې په افغانستان کې دین یوازې د قدرت د نیولو وسیله ګرځېدلی. بس راځم د ماشومانو چې چون دا اروایي مسله ده، نو ډاکټر صاحبان به خبرو کې زه کلا د دې خبرې مخالف یم چې د ماشومانو پر وړاندې قرباني وشي، ځکه دا په ماشوم کې وحشت، بربریت او د عجزو په وړاندې، د ضعیفانو په وړاندې سختګیری راپاروي. ماشومان چې دي د داسې روزل کېږي چې په هیڅ اداره هم نه راځي، دی یا وینو سره عادي کېږي. له دې ورخوا په ماشومانو کې ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کوي چې هغه ډېرې زیاتې رواني ستونزې پیدا کېږي. په دې کې ډېر اوږد بحث ته که چېرته لاړ شو، کومو ماشومان چې د حیواناتو حلالول د هغوی پر وړاندې وشي، په دې کې د سایکوجینیسیس ناروغي یا سایکوپاتیزم چې دی، یا دا واضح ورته وایو که دا په اصطلاح په هیچا رحم نه راځي، وهل ټکول یو قسم سیلوپات غوندې وي چې سایکوپات غوندې وي چې څه د لاسه کېږي، غوکې خپل بدل اغوستل، د چاقو د استعمال طریقې زده کول، وینه و بابیزه ګڼل، رحم ترحم له منځه تلل، عاطفه له منځه تلل. د ماشومانو پر وړاندې باندې د دې کار کول دا چې دی مطلقا د روایي د سایکالوژي له مخې نه، خصوصا د ماشومانو سایکالوژي له مخې نه، دا په طبابت کې شین کفر دی. داسې کفر دی چې هیڅ دلیل لپاره به هیڅ دلیل زیان ور پکې نشته چې دا په دې خاطر او بې خاطر. زه کلا د دې خبرې مخالف یم، او تر څو پورې ماشوم نن نشل نه وي شوی، د ده پر وړاندې باندې حیواناتو حلالول، حتی د چرګانو حلالول، دا باید کلا بند شي، ممنوع شي، تر څو پورې ماشومان چې دي یو میناناک د محبت او اجتماعي ژوند د درلودلو او د زړه خوږي نه ډک رالوی شي، نه چې وحشیان، قاتلین، ټوپک پروره، وسلوا پروره، چاقو پروره، لانچ پروره، وشته پروره دا رالوی شي.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، بیبي مخکې یادونه وشوه چې کله چې خلک قربانی کوي، هغه اضافه غوښه یا اضافه برخې باید په خوندي ځای کې تر خاورو لاندې شي. دا کار څومره کیږي، خصوصا په داسې ښارونو کې چې هلته ډیر امکانات هم نشته، او که دا کار څوک د کوي نو تاثیر به څه وي، خصوصا د ناروغیو په برخه کې؟
بله سروان صاحب، یو ډیر مهمه خبره همدغه ده چې زموږ او تاسو په هیواد کې اکثر اوقات، اول تاسو وګورئ په دغه بازار کې چې کوم قصابیان دي، اکثر اوقات کتل کېږي چې دوی د حیواناتو ذبحه د سرک په سر باندې کوي. په هغه ځای کې کېږي چې هلته د خلکو تګ او راتګ وي، د ماشومانو تګ او راتګ وي. نو یو خو په دغه ساحاتو کې د حیواناتو ذبحه بالکل غلط ده، هم د صحیح نظر، هم د طبابت له نظره. پدې خاطر باندې چې اول کې چیرې دلته حیوانات ته ضعف صورت نشي د دې انتقال د حشراتو په واسطه باندې کې چیرې د حیوانات ملوث وي په وایرسو باندې په ډېر اسانه توګه نور انسانانو ته کیږي، هغه فضا بالکل په اسانه باندې ملوث کیږي. د دې لپاره اصلا خو لازم دا ده چې د دولت لخوا اگر چې په افغانستان کې یو څه محدودې ساحې تعین شوي دي چې د حیواناتو ضعف باید سرته ورسیږي، خو بیا هم کافی نه دی. په دې خاطر باندې چې لکه مخکې چې ذخیره صاحب اشاره وکړله او نورو دوستانو، د دې ناروغیو واقعات چې کوم له حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي، چې یو له دغو څخه بروسلوزس ناروغی ده چې واقعات ډېر زیات هم دی، او په زموږ په خویندو او میندو کې د معمولا د ماشومانو د ځای کېدلو یو مهم لامل هم دی. نو معمولا تر ټولو مهم دغه شی ده چې دا ذبح باید په مخصوص ځای کې چې مشخص ساحات لري له مسکونی ساحو څخه باید لري اوسیږي، او د انتقال زمینه باید ډېر کم وسي، دلته باید سرته ورسیږي. دویم تاسو اشاره وکړه چې چیرې حیوانات ذبح کیږي او د حیواناتو د ذبح نه وروسته هغه اضافي پاتې شونې چې کوم پاتې کیږي هغه سره باید څه کار وسي. بهتر خو دا ده چې چیرې هغه خښ کیږي، خښ شي او تر خاورو لاندې شي، دا ډېر ښه کار ده. په دې خاطر چې د نورو حشراتو تماس له دې نه تماس نه پاتې کیږي، د انتقال زمینه کمیږي له دې سره، او د نور انسانانو بالخصوص د موږ تاسو په ټولنه کې اکثره ساعت کې لیدل کیږي چې ماشومان لوبې کوي په کوڅو کې یا پارک کې. نو که چیرې د دې پاتې شونې په غساو کې اچول کیږي، نو ډېر په اسانه باندې ماشومان ته انتقالیږي یا نور انسانانو ته انتقالیږي. نو بهتره به دا وي چې دا خاصي او ذبح معمولا په هغه ساعتو کې سرته ورسیږي چې د ذبح لپاره معمولا ځانګړی شوی ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودن. ډاکټر صاحب احسانمند، که یو څه اوریدونکو ته د څارویو د نورو ناروغیو په اړه هم ووایاست چې خلک ممکن د موږ په وطن کې ډېرې زیاتې وي او خلک ترې خبر نه وي او ډېرې په اسانه انسانانو ته انتقالي شي.
مننه. موږ ډاکټر صاحبانو د څو امراضو چې نمونه یې ورته واخیسته، د بیلګې په توګه موږ کولی شو د انتراکس هغه واخلو. یو تجربه لرم چې موږ یو وخت د ډاکټر صاحبان د لابراتوار راغلي وو، موږ غوښتل چې په ساحې کې بعضې امراض باید څه پیدا وو. موږ یو ساحې ته لاړو چې یو سړی په لارې کې یو مړ پسه د پوستکی، کله چې دا موږ ولید دا توجه مو ته وګرځېده او کته شو د نن سلایت واخیست. سلایت هم ورته واخیسته، راغلو چې کله لابراتوار ته دام چې ټیسټ کړ انتراکس، په حال د دې چې انتراکس یا تور زخم ورته وایي، دا په هر ځای کې چې ولګېده نو دلته غټ غټ تور ټپونه جوړوي او دا د دائم لپاره دا ټپونه پاتې کیږي. او خدای دې نه کوي چې په سترګو ولګېده، اکثرا نو سترګې وړاندې کیږي چې دلته ډېر کم توجه ده. موږ دا لیدلی حال دی، نو مثلا اکثرا دا د شدو نه ایشل دا خپل په ډېر ساده توګه مثلا د یو څو دقو لپاره ګوري چې په جوش کې راغی، بس دوی پرېږدي نور هغه نه کي. په حال د دې چې حد اقل د دېرشو دقو لپاره شدې وایشل شي چې دا پاسترېزه شي یا زه د مکروبي شي. او کولای شو چې د نورو محصولاتو نه مثلا مخکې ډاکټر صاحب د بروسلوز یادونه وکړله چې دا مختلف ټایپونه لري چې په خوږ کې، په واغانو کې، په پښتنو کې، بوخانو کې، چې زیاتره انسانانو ته اکثرا د حتی په هغه کې شته دی، په دې ژوند کې حیواناتو کې هم شته دی. ولې زیاتره هغه بروسلوز چې په غواګانو کې د هغه زیاتر انسان ته قابل انتقال ده،
ډېر مننه
ورته ونی شي استعمال شي.
ډېر زیاته مننه له تاسو ټولو درنو ملمنو، ډاکټر صاحب نجیب زاخلوال، ډاکټر صاحب کمال اسماعیل، په هنویار ډاکټر هدایت الله حبیبي او ډاکټر نصیر احمد احسانمند څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري. له موږ سره اوسئ، د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدلی شئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.